اوریدون کو ستړي مشي دا مشال رډیو دا زم تاسو قربا سره لمومند په دې غړي کې تاسو لپاره اومنځه پرونه زنانو غګلرو دا خبرونه د جمعې پر ورځ تاسو په ژوندې بڼا او په نورو ورځې بیا په تکراری بڼه وري.
ځوانان
تشدد ته راپاروي
افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا وایي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاغه د مشال یو خوب
او پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردن کو کتن کو استری مشی پر دی هل چی رو جوړ بیستی د فروری په یو لسما په ساينس او ټیکنالوژي کې د جنو او خزو لاسراولنی هغه په ټوله نړۍ کې و مانزل شولې. دا براس حال کې دا چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم بندیز دی دا پنځم کال روان دی. بلخوا هم د فروری په یو لسما د جنوبی افریقا او د افغانستان میچ و د کرکټ نو افغانستان هغه لوبه وبایلله. نو اوریدونکو کتونکو ستاسو نه به همدغه پوښتنه وی چې په دغه ورځ باندې د افغانانو سوچ سو آیا دوی د کرکټ میچ په بایللو ډیر خپو او کنا د جنو په تعلیم باندې په بندیز ډیر خپو. نو دغه ستاسو لپاره پوښتنه ده اوریدونکو نن موږ پر دې خبرې کوو چې په ساينس او ټیکنالوژي کې د ښځو ونډه درلودل څومره مهم دي او پر دې هم خبرې کوو چې له تعلیم او ساينس د ښځو بې برخې کول د یوې ټولنې په تاوان څومره تمامېدای شي. دغه راز د سره په اړونده موضوعاتو خبرې کوو. موږ سره له جرمني افغان ساينس پوها ډاکټر محمد تنها هغوی د واتسایپ د لارې راغلي دي. تنها صاحب ډېر ډېر سلام مشي.
سلامونه خدای مو راوړه جو
ډیر زیات همره نه ساسینه. او موږ سره له پېښور مدني پهاله د ښځو د ځواکمنولو لپاره د جوړ سازمان واک تحریک مشره مخکخه کندي صاحب صاحب هغوی هم راغلي دي. صاحب صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشي.
سلامونه درناوی تاسو قدرمن مېلمه ته او کتیم کوته
ستاسنه ډیره زیاته مننه. اوریدونکو بیا هم تاسو ته زویم چې ما وختي چې معلومات کول نو یوازې په دې وروستیو کلونو کې که تاسو وګورئ په 2018 اتلسم شلم دویشتم دریشتم په دې کلونو کې د افغانستان د جنو د روبوټ جوړونکي ټیم څومره لاسته راوړنې درلودې. په یو کال کې هغوی دویم پوزیشن راغلی په بلکې لومړی پوزیشن راغلی دی. بیا چې کله د کورونا ناروغي راله وبا راله په 2019 په اخري ورځو کې او بیا په شلم کې ډیره شوه نو په هغه وخت کې هم افغان جنو د کم د ساخستو مشینونو هغې جوړولو کې دغه د روباټک ټیم برخه اخیستې. نو دا هر څه مې دې لپاره تاسو ته ویل چې موږ په دغه اړه باندې یو راپور هم لرو چې څنګه افغان د روباټیک ټیم هغی افغانستان وتل کله چې افغان طالبان هغه واکمن شو کابل کې جمهوریت حکومت رنګ. نو د ملمنو په اجازه باندې او د کتون کوریدونکو په اجازه باندې زم چې لومبه منګه دغه راپور واورو او وی ګورو چې څنګه دغه افغان جونا هغه د روباټیک ټیم چې کومې غړې وي هغې له افغانستان ووتل. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا رپورټ موږ هغه ورځو کې تیار کړی دی نو دې کې دغه معلومات زاړه دي.
د نورو زرګونو افغانانو په څیر د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم لس جنکۍ هم له افغانستانه په وتلو کې بریالی شوې. له هېواده په وتلو کې د افغان جنکو سره د یولسو بچو مور امریکایي میرمنې ریناو ډېره مرسته وکړه.
زه چې سحر پاسې د مو خبر شوم نو ډېره ویرېدلم چې دوی په خطر کې دي. داسې احساس مې وکړ لکه چې زما بچی په خطر کې دي. نو چې د یوې مور بچی په خطر کې وي نو هغه به لازمی د شغورلو هڅه کوي.
ریناو د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د خلایي پروګرام د سانګې مشري کوي او په 2019 کال کې په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم د جنکۍ امریکا ته ورغوښتې وې چې پکې یې دوی د سپینې ماڼۍ سیل ته هم بیولې وې. په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو وروسته زیاتره افغان جنکۍ او مېرمنې د خپل آینده او په خاصه توګه د زده کړو په هکله اندېښمنې دي. رینا او په مورنۍ جذبه د دې ټیم د جنکو له افغانستانه د ویستلو لپاره هڅې پیل کړې.
ما امریکایي سینیټرانو نورو لویو چارواکو ته ایمیلونه واستول او د دوی د راویستلو لپاره مې له هر چا سره رابطې شروع کړې. همدغه وه چې یوې ملګرې مې راته وویل د دې جنکو شخصي معلومات او پاسپورټونه راواستوه، زه کوشش کوم چې سلاره ورته جوړه کړم.
د روبوټ جوړونکي افغان ملي ټیم د لسو جنکو سفري اسناد برابر شول چې د کابل ښار د غیر یقیني صورتحال او په ایرپورټ کې د ګډوډۍ باوجود د قطر سر ښار دوحې ته تلونکي الوتکې ته په ختلو کې بریالی شوې. د جنکو ته له وړاندې امریکایي پوهنتون کې د زده کړو لپاره د سکالرشپ یا بورس وړاندې شوې، خو لا هم دوی د خپل راتلونکي په اړه کوم خاص پلانونه په پام کې نه لري. د دې ټیم لږ تر لږه نورې 15 غړي لا هم په افغانستان کې دي چې د ویستلو لپاره یې د رینو هڅې دوام لري.
زه د اوکلاهوما ښار اوسیدونکي یو موریم، هیڅ تجربه نه لرم، خو دومره به درته ووایم چې زه به مایوسه کېږم نه او تر هغې به په آرام نه کینم چې دوی ټولې مې ژغورلې نه وي.
اوریدونکو کتونکو، بیا هم تاسو ته چې دغه ریپورت زوړ وو، په 2020 کې چې کله افغان طالبانو کابل ونیوو او د افغانستان د روباټک ټیم د جنو هغه له افغانستانه ووته، نو په هغه وخت کې دغه ریپورت مونږ جوړ کړی وو. نو دغه معلومات دي کې زړه دي او اوس هم پر دې راځو چې د پروري یو لسمه هغه په ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو او جنو د لاسترولونو په توګه ومنځل شول چې دوی دغه کمی لاسترولنی د هغه ومنځي. خو په داسې حال کې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې چې شپږم ټولګي نه پور سری په هغه بندیز دي. تنها سه بو لومبه هم تاسو سره زما نورې پوښتنې هم لرو، خو لومبه پوښتنه چې ما کوم اوریدونکو کتونکو ته هم یو خو دی دغه دا چې د پروري په یو لسمه باندې افغانستان او جنوب افریقا میچ وو، په هغې کې افغانستان ماتې وخوړله، نو په هغې خلک ډېر خپه وو کنه؟ د جنوب په تعلیم چې کوم بندیز دی په دې باندې افغانان ډېر خپه دي.
متاسفانه واقعیت خدا چې په کرکټ ډېر خپه او اته کېدای شي 99% افغانان په دې باندې خبر هم نه وو چې یو لسم د فبروري په ساينس کې د نجونو او میرمنو د ونډې نړیواله ورځ ده چې ملګرو ملتونو د خوا هغه هم د دې لپاره چې دا نجونې وهڅوي، میرمنې وهڅوي چې ساینس کې ونډه واخلي، دا ورځ منظر کېږي. خو واقعیت دا و چې په کرکټ ډېر خفه و او ډېرې باسن پرې کوله د نجونو د ساینس په اړه باندې تقریبا هېڅ باسن نه
رسه. دا څومره خطرناک خبره ساسې په خیال باري؟
زه فکر کوم دا د خطر اندازه خو هغه وخت معلومولی شي چې موږ اول یو په دې اړه باندې یو څېړنه او سروې وکړو. خو که د خطر د اندازې نړۍ را دی خو تاسو اصلي ستونزه دا ده چې په ټوله نړۍ کې د ښځو ونډه په ساینس کې یو په دریمه ده. معنا دا چې 30-35 سلنه پورې ښځې په ساینس کې دي او په تیره بیا په افغانستان کې او په مخ په ودې هیوادونو کې دغه سلنه لا هم پسې کمه ده، تر لسو نم کمه ده. د دې بیلابیل لاملونه دي، یو نه دی، یو لامل هغه کلتوري باورونه دي، زاړه باورونه دي چې پیپلي کارونه ښځې نشي کولای. نو پنان په ښوونځیو کې هم حتی کله کله په غیر ارادي ډول باندې استادان نجونو ته وایي چې تاسې به معلمان سئ یا به ډاکتران سئ. نور داسې تخنیکي ساحو کې چې که حتی میرمنې یا نجونه علاقه موخي، دوی وایي ورته وایي چې ته خو ښځه یې د تای په دې کار باندې څه دی. ما لور خپله په پراک کې هستوي ټکنالوژي کې سبق وایي، هغه ته اکثره د زموږ خپلوان دوستان ته چې پوښتنه ونه کوي ته چې څه وایي منجلې هستوي ښځې ته ګوره، هستوي ټکنالوژي ته ګوره. دا یو ناسم باور ده او دا ناسم باور د موږ له روزنې نه رامنځته کېږي. موږ باید منهج د پلرونو په کورونو کې دغه روزنې دا بنسټ بدل کړو، خپل اولادونو ته، زمانو ته او لونو ته دواړو ته دا په ذهن کې ورکړو چې ښځې یا میرمنې د سړو په شان تخنیکي برخو کې زده کړې کولای شي، تخنیکي برخو کې کامیابېدای شي. یو مشکل دا ده چې په دې برخه کې رول ماډلونه کم دي د ښځو. مثلا په فیزیک کی کزه درتون چې مار شته ده خلک سړی انشتاین نه پیغم اوپن های مردا وا زخت ډیر خلک دی خو د میرمنو په ساته یوازې مثلا ماری کیوری ده نو دغه رول ماډلونه چې کمی دا انسان په سایکولوژیک ډول باندې لاغرشتین سره علاقه را کمی خو برعکس مثلا په ټولنیز علومو کې یا په ادبیاتو کې د میرمنو رول ماډلونه زیات ډیری شاعران میرمنسته سیاستوال میرمنسته نو هغه جون هغه د رول ماډلو کمایم دا دی اړه باندې باید موږ منحیث دی والدینو جون ته وایي چې مثلا ماری کیوری په شکل باندې هم ساینس والی په تاریخ کې موجود وي او وسمسته په نړۍ کې تاسو کوګوري ډیر ریسرچ بنسټیز ریسرچونه چې خصوصا د میرمنو د صحی یا د روغتیایی مسایلو په اړه دی ډیر هغه رهبری کوي بالکل دغه په اړه باندې له ماشومانو سره خبرې کول په کار دی د دوی سایکولوژي دی ته ماده کول په کار دی او له معلمانو نه دا یو ډیر جدي هیله ده چې لطفاً میرمنې ما ډسکریج کوي چې ورته وایي ته میرمنې دی تا یې په تخنیکي کار څه نو دا هغه اصلي بیخ د ریښه د جنجال په هغه کې ده نو دا چې څومره تاسو وایي څومره خطر ده ټولنې خو هغه وخت مخته ځي چې یوه میرمن باسواده شي که نه که یو سړی باسواده شي خو پخپله یو شخص ته د ځان د کریر دپاره یو څه کړي خو که میرمن باسواده شي ټول فامیل ورسره باسواده کوي چې فامیل باسواده شو ټولنه باسواده کوي نو اوس که دا میرمن بیا انجینره یي یا باستوي فزیکدانه یي یا بیولوژیسته یا کیمیادانه یي دا بیا د ټول فامیل ورسره په همدې شکل باندې باسواده کیږي البته ساینس سره علاقه پیدا کوي او بیا سوکه سوکه دا خپله ټولنه هم دې علاقې ته سوکه سوکه لاره برابر
سم او بیا هم از اوریدونکو کتونکو ته ویم چې ملګری ملتونه هم وایي چې کما د خزو ونده ده هغه ډیره زیاته مهمه پر دې هم ده چې کوم راتلونکو نړۍ چې با په کم شکل کې اوس رامسته کیږي نو پغه کې با د ساينس او ټیکنالوژي دور دی نغه و چې په دغه کې باید خزي لسړو سره برابر وي نو دغه سي د سړي د نړۍ چې کوم اساسي دي د نړۍ کې چې څه موجود شایان دي چې پاغه کې د خزو د سړو مر برابر ونډ وي نو سابسه با تاسو راځم څو مورز دا چې ما دغه پوسټ کړی دی چې موږ با ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو په رول باندې خبرې کوو او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جنو په تعلیم باندې بندیز دی شپږم ټولګي نه پورته نو اکثر څوک لیکي چې تاسو په اپسټین باندې خبرې ولې نه کوئ تاسو چې کومه دی په پلانکیسیز باندې ولې خبرې نه کوئ تاسو په دې سیز باندې خبرې ولې نه کوئ نو دوی دا سوچ کوي چې ګینه دا موږ د یوې ټولنې یا د یو قام یا د یو ملک د بدنامولو لپاره دا پروګرامونه یا دا خبرې کوو نو دغه خلکو د څه وایي چې ستونزه خو په دغه معنی نه حل کیږي که پرس که موږ په پردو مسلو باندې پردو کیسو باندې خبرې کوو باسونه کوو نو هغې نه بس موږ خپله مسله حل شي
د بل مرکز زبان په ټولنه کې منفي سوچونه ته ډېر زیات خلکو پام دی دا د موږ دا نشو ویلی چې دا د خلکو په کې ډېر هغه د موږ کوو ګورو دا سل کل یو پیړۍ نه ډېر په افغانستان کې داسې یو حالات راځي چې یو دور ښه وي په کې ترقي کیږي تعلیم ته مخه کوي خلک لکه د امان الله خان د وخت نه که موږ ګورو د هغې پسې سمدلاسه داسې یو رژیم راشي چې هغه بیا دغه ټولې لاسته راوړنې د منځه وړي او بیا هېواد د تیارو سره مخ کوي بیا هغې د وروسته بیا یو داسې یو حکومت راشي چې هغه هلې ځلې وکړي هغې نه وروسته بیا داسې لکه جهادیانو په نوم داسې یو ډلې راشي چې اته تنظیمونه په یو ملک او اته تنظیمونه په بل ملک یا هغوی په افغانستان کې ټوله ورځ جنګونه او دربدري او دغه بیا دغه سی او ښه حالات راغی موږ وګورو هغه کوم ښه حالاتو کې چې هلته ډېر زیات خلک دې ته لیوالي چې د هغې خویندې میندې تعلیم او تعلیم ته هغې ته اجازت ورکوي اکثره ځایو کې چړي او ښځې تعلیم کوي د افغانستان خلکو باندې ښه حالات ښه شي دوی په امن کې پرېږدي دوی ډېر زر ترقي کوي خو د بده مرغه موږ په ډېر زر ډېر ناوړه حالات راځي او دا ډېر په ورو ورو کار شوی دی په افغانستان په خلکو چې اوس بالکل هلته دغه شعور د منځه تللی تاسو مخکې د طلحه صاحب نه پوښتنه وکړه چې خلک ډېر د کرکټ په بایللو خفګان ذهن کړی دی، که د ښځو په د تعلیم نه بې برخه کېدلو، د ټولنې نه، د کار او د ټول هغه بنسټي ساقونو نه بې برخه کېدلو. موږ چېرته وانه اورېدل چې سړی واقعا ډېر په یو دو یا د ګوتو په شمار خلکو که په دې یو خفګان هغه په سوشل میډیا ښودلی وي. داسې د دې لپاره چا مبارزه نه ده کړې، آواز نه ده پورته کړې. په افغانستان کې موږ ډېر زیات خلک دي هېڅوک د دې لپاره آواز نه پورته کوي. درحالې چې دا د یوې نجلۍ د تعلیم نه بې برخه کېدل د هغې فردي شخصیت ته زیان نه رسوي، بلکې د ټولې ټولنې ته زیان رسوي. د ټولنې پرمختګ، سیاست، تخنیک، هر څه کې ټولنې ته زیان رسیږي. خو لا تر څو د افغانستان خلک بدبخته نه، زموږ خلک یا خو ډېر په بدبختیانو کې ګرفتار دي، چا څه دی دوی نه غواړي یا نه کوي، یا په هر دلیل چې دی د ښځو حق لپاره هېڅکله دوی آواز نه دی پورته کړی. دا هغوی دا ګڼي چې ښځې دی په کورونو کې بهتر دي. په دې توګه دغه ټول بدبختي د دې خبرو د لامل دی.
سمه تنها صاحب، ستاسو وختي زما خبرې کې دین تاسو ویل چې جونا یا خزی رول ماډل داسې نشته په ساينسي نړۍ کې. خو اسې ما دا تپوس کو چې، او تاسو دا خبره هم وکړه چې په خاص توګه مور پلار هغه خپل بچی نه انکرج کوي، نه تشویق کوي چې هغه ساينس ته لاړ شي، په خاص توګه جونا. نو ما پوښتنه دا ده چې د بیا په افغانستان هرات کې چې کومه د روباټک ټیم وو ډله وه، په هغه کې خو زیاتره جونا وي. او ما چې څنګه وختي وویلې چې په دې شپږو کالو کې ما صرف د دوی دا کار کته، نو دوی دومره ډیر کار کړی دی. څه وایي چې د دغې څه وجه ده چې افغان جونا، پښتني جونا په ساينس کې دومره مخکې دي؟ یو دویمه دا خبر تاسو خپل هم وکړه چې تاسو لونه هغه هم په ساينس ډګر کې زده کړې کوي. او درېمه پوښتنه دا ده که پرس که دغه جونه پرېښودل شوی وي، نو څه ګوري چې دوی نه به څه څه جوړ شوی وي، دوی به څه کارونه کړی وي؟
د روباتیک ټیم په اړه باندې زه وایم کله کله داسې ده چې یو فرصت داسې برابر شي چې هغه د استعدادونو ودې ته یو ظرف رامنځته شي. دکې چک نسه چې موږ روباتیک ټیم پیغلې ډېرې با استعداده وي، چار جای دي، خدای دې آبادې لري، خدای دې اوبه یخې روړۍ ګرمه لري. هغه یو د USAID پروژه وه، د امریکا سفارت لخوا تمویلېده. نو هغه له ځکه ښه وده وکړه، له ځکه هلته مالي منابع موجود وو. په جمهوریت کې حتی د افغانستان په ټوله بودیجه کې تر اخره پورې د ساينس او څېړنو دپاره کومه ځانګړې بودیجه یا کوډ موجود نه و، چې دا په خپله ښیي چې هغه لیوالتیا څومره کمه وه. دا خبره ما د جمهوریت وخت کې هم څو وارې کړې وه میډیا او ملګرو دوستانو ته، چې ساینس په خپله په هوا نه راځي. یو څوک به صحیح ده چې دا وړتیا لري چې ساینس زده کړي، ساینس وکړي، خو هغه منابعو ته اړتیا لري، او هغه منابع هم مالی هم معنوي دي. مالی برخه یې دولت په غاړه ده، معنوي برخه یې د عامو خلکو په غاړه ده، زما په غاړه ده، ستاسو په غاړه ده، د اغلې صافۍ په غاړه ده، ټولو په غاړه ده، د هر شخص په غاړه ده. نو د کیسه چې دا د روباتیک ټیم باید ډیر مخکې تللی وي، ډیر مخکې تللی وي. خو حالت ولې داسې رامنځته شو چې دوی ونه کولی شوی؟ یو خو موږ پوهیږو چې په افغانستان کې اوس حال څنګه ده. د دې تر څنګ واقعیت تاریخ دا ده چې که هر نظام په افغانستان کې راغلی ده، هر څوک راغلی، یا ریښه راغلی، یا ریبد راغلی دي، یا اوس طالبانو غوندې دي، یا مخکې جمهوریت غوندې، دا خلک څوک دي؟ دا خو له مریخ نه راځي، له سپوږمۍ خو نه راډیسند کېږي. همدغه د افغانستان خلک دي، دغه افغانستان وګړي دي، دغه وګړي چا روزلي دي؟ خو ما تا روزلي دي. بیا هغه مخکې چې ما اوله خبره وکړه، د مور او پلار مسؤلیت ده. موږ دا خلک د خپل اولادونه په یو سالم فکر باندې وروزو. هېڅ دې ته اړتیا نه سه چې خلکو نو کیلې وکړو چې ولې څوک دفاع نه کوي. چې نسل روغ وي، نسل ګوري، ډېر زیات وږي هېوادونه په افریقا کې شته چې د بېګا ډوډۍ، خو امغه د سارو د بیګار ورو نه را پری کوي ساينس او ټیکنالوژي د ودی د
ستاسو د خبره په ستاسو د خبره په تایید کې د پاکستان د ډان رسپان یو پروګرام او د ما کتنو په غوږ کې هغه کوربه چې کوم دی ضرر کوړو هغه دا خبره کوله چې په پاکستان خبره کوله په پاکستان کې چې په ودونو په غم خاده چې څومره خرچه کیږي دومره په ساينس پای نه کیږي نو ساينس ته دومره لومړیتوب نه ورکول په پرمختللي پرمختلونکو هیوادونو یا ډیولپینګ کنټریز چې څنګه وایي ترقی پذیر ملکونو کې افغانستان پاکستان نو څه ګوري چې په دغه سه هیوادونو کې ساينس ته توجه نه ورکول دا څومره په تاوان تمامې دي چې په خاص توګه کومه بیا هم د خزو د جنو خبرو کو
تزه دا مومنس کتا سه غواړي په استمه پیړۍ کې د نړۍ په اقتصادي سیاسي او ټولنیز معادله کې یو مهم ضریب پاتې سي هغه د پاره یو لار موجوده ده هغه دا ده چې تاسو باید په ټیکنالوژي ځان سمبال کړئ نن سبا کوم هیوادونه چې اقتصاد غښتلی ده پوځ غښتلی ده په موږ تاسې باندې حکومتونه په ډېر اسانه بدلوي را بدلوي هغوی بل هیڅ غټ ظرفیت نه لري له دې پرته له دې چې دوی په ساینس باندې پانګونه کړې ده ساینس زده کړی ده او دغه شی په پیسو پورې مړه نه لري عربي هیوادونه پیسې لري سعودیان پیسې لري اماراتیان پیسې لري قطریان پیسې لري خو د نړۍ د سیاست اقتصاد او ټیکنالوژي په معادله کې تقریبا په هیڅ په ذریب حساب نه دي او علت دغه دی چې یوازې پیسې نه دي اصلا د سایکولوژي انساني سایکولوژي باید د ساینس زده کړې ته اماده شي موږ تاسې په سیمه کې له ډېر مودې راهیسې مشکل دغه دی چې د ساینس د ترویج دپاره د ساینس د زده کړې دپاره د ساینس د خلک د ساینس سره د آشنا کولو دپاره اشخاص من حیث دی مور و پلار من حیث کلی دی مشر یا ما غوندی کاس یا تاس غوندی کل اصلا خبره نه پی کئی دی ساینس کسی دی پیتاوی کسی مونتا تر ساینس دیر خوند را کئی نو دی مونگ اصلی دی زنز بیق
روزانه کیدا او دغه باید له بیغه بدل کو سم سپه سبا تاسو د تنها سب خبري واورې دي څو ګوري چې په دغه ټولنه کې څومره وخت انرژي هغه د خزه کنټرولولو ته ورکل کیږي چې نن خزه کټواکو کو نن خزه بارتر وته نن خزه چې کوم دی هغه د غوښتنو کړ چې مل دي په جرګه کې برخه راکړل شي چې دوی څومره وخت او انرژي په دې معنی مصرفي چې خزه کنټرول کړي آیا دومره انرژي دوی په ساينس او ټیکنالوژي باندې لګی کنه
په ټولنه ته وګوره بدبختانه زمونږ ټولنه یو نرواکه ټولنه ده سړی دې خبرو ته پام نه دی او خزه ته دا ویل کیږي چې دا خزه د ماشوم راوړلو یو ماشين په توګه هغه ته کتل کیږي هغه ته دا وخت نه ورکړي او نه دا اجازه ورکړي چې هغه ووزی تعلیم وکړي خوانځي ته لاړ شي نو همدا دی چې داسې حالت دی زه خو هر تل وایم دا خبره بار بار مونږ ته چې ناکامورا د جاپان راغې مونږ ته یالي وستل په افغانستان کې خو زمونږ خپل خلک کچا ورته پیسې ورکړي کچا ورته د این جی او په نوم فنډ ورکو هغوی خپل هغه کوستو مسو کې کار کوي که نه هیڅ هم نه کوي یوازینی کار چې دوی کوي هغه صرف دا دی چې که ښځه په جرمني کې هم ټکرای لري کو دوی ټول ورځ هغه پسې منفي خبرې کوي که ښځې په مقصد یو افغان ښځه چې هر چیرته خصوصا که د دوی د قوم خپله وي نو هر چیرته یې خپل په زړه غوښتله ژوند وکړي یا هغه کم کویدات یا کم لاین چې دوی راخلی که هغې نه سرغړونه وکړه هغې په خلاف ډېر ښه په یو لاس آواز پورته کوي خو هېڅکله د خپل بقا لپاره د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره داسې په یو لاس آواز نه دی پورته کړی خپل هم موږ دا نه وایو چې هغوی په ژوند باندې بد اغېزه نه کوي بدبختانه د ټولو نه اول د هغوی په ژوند ډېر بد اغېزه کوي که مري هم ډېر هلکان سړیان مري دواړه طرف نه جنګ دوی دخیل وي دوی وژل کیږي نو د بده مرغه د دوی که دغه خپل څه سرزوریانې څه بد رواجونه که دوی پرېښودل او د یو انسان په توګه خپل هم تعلیم ته کوشش وکړو او خپل د کور کې چې څومره خویندو میندې د دوی د لاس لاندې دي او د دوی د اجازت پورې تړلي دي، هغوی ته هم د یو انساني ژوند لپاره هغه ټول هغه انساني حقوق ورکړي تر څو په ساینس او په ټیکنالوژي سنبال شي. اوس په دور کې په ټوله دنیا کې که جنګونه هم کېږي همدغه ټیکنالوژي پکې مخکښه ده. درحاله چې په افغانستان کې سم نشته، موږ دغه یو ډله روبوټ سازي چې نکې لرله یا دغسې یو څو تنه موږ لرو اوس په فعلني په اوس وخت کې. درحال چې موږ مخکې د پولیټکنیک په نوم یوه اداره پوهنتون لرو چې هغه کې هم ډېر زده کوونکي ښځې او سړي وو، هلکانو کابل پوهنتون کې هم انجینیري فارمیسي او همدارنګ ساینس پوهنځی وي چې ډېر زیات سټوډنټ لرله، شاګردان لرله ښځه او سړي کې. خو اوسني وخت کې چې موږ ګورو داسې څه پرمختګ نشته، ورځ په ورځ په ځای دی چې زمونږ ټولنه پرمختګ وکړي، ذهنونه خلاص شي او د یو انساني ژوند لپاره دوی هوټو کې د بده مرغه زمونږ ټولنه نوره وروسته پاتې کېدلو ځي او د تعلیم نه به برخه کی.
سم اخري شي بي دي تنها سبب د دې برخه اوس دې ترزو چې د حل لار سکه دي شي او دا وخت چې کوم الکان او جونا سړي مور پلار ساسي غغوري هغه ته څه وایي چې ساينس او ټیکنالوژي څومره مهمه ده او پر زید دي چې یو بل ته ردی بدی ویل کیږي، پر زید دي چې د خزو مخنی ویل کیږي، په ټولنی زور سنیو کې ټرولینګ کیږي د خزو، نو دغه خلکو ته څه وایي چې دا وخت څومره مهم دی په 2018 کال دی او تاسو ګوري ایدا او اوس خدا سي ساينس پوهان و چې دا سي او سيز را روان دي چې هغه به اي هم روسته پاتې کی، مصنوعي ځیرکتیا به هم روسته پاتې کی. نو په داسې حالاتو کې پښتنو ځوانانو ته، سړو ته، چارواکو ته، واکدارانو ته څه وایي چې ساينس او ټیکنالوژي څومره مهمه ده دا وخت کې او بیا په دې کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
لومړی خدا چې که په یوستمه پیړۍ کې څوک غواړي له فردي ټولنیزې بیا تر هیواد پوری خپل وجودی فلسفه ثابته کی، هغه د پاره همدغه یو لار موجوده ده چې هغه ساينس د کړ د ساينس پاره باندې عامه پوهاوی زیاته ول دی، د ساينس پاره باندې د خلکو په مجموع کې او په تیره بیا د نجونو په وده په برخه اخیستلو کې کمپاین کول دی او دا کمپاین له کوم ځای شروع کیږي؟ له کور. یو مور او پلار هیڅ وخت باید خپل اولاد خصوصا ښځینه اولاد دې باندې ونه رټي چې ته ولې غواړې په راتلونکي کیمیا دانه سي یا فزیک دانه سي یا بیولوژي دانه سي. دا یې تا کارونه ده. ښځه باید معلمه وي، ښځه باید ډاکټره وي، نور څه باید ونه. ټولنې خو یوازې په ډاکترانو په معلمانو که په مخ تللی ځکه ډېر هېوادونه دي د دنیا کې چې یوازې معلمان تولیدوي، کولای شي یو هېواد ټول دنیا ته معلمان تولید کړي، ټولنې په باندې پرمختګ نه کوي. دا د والدینو د ټولو د انسانانو د ذهني او فکري جوړښت او لومړنی قالب کورنۍ ده او په کورنۍ کې واکداره د ممتازې پښتنو ټولنې کې مور او پلار دي. که مور او پلار ماشومان دې ته ونه هڅوي، تشویق نه کوي، دوی نه یوازې چې د خپل هیواد بلکې د خپل ځان کورنۍ وجودي فلسفه هم له منځه وړي. موږ وینو په میلیونونو میلیونونو پښتانه د کلک دواړو خواو ته پراته دي، خو د نړۍ په سیاست او اقتصاد او ټیکنالوژي کې موږ هیڅ ذریب هم نه وي، ځکه موږ خپله منهج د پلرونو دغه شی نه ده پروموټ کړی. نو پایله له هغه ځای ده او پایم بیرته په همدې ټوله په همدې کورنۍ کې ده چې ماشوم په دې فکر راونه روزو مو وجودي فلسفه تر خطر لاندې ده. کېدای شي شل دېرش کاله نور هم په دې شعرونو میلونو په دې حماسي سندرو مندرو باندې گزاره وسي، دغه نه وروسته بیا نور ذاتي پناهي.
سمه تنها سبا که په دې هم لګ رڼا واچو چې د ساينس سره د کلتور او د مذهب چې کوم ټکر دی، دغه ټکر لمن زول دا څومره مهم دي ساسي په خیال باندې؟
اصلا ټکر خو هغه وخت رامنځته کیږي چې دوه شیان یو بل په مقابل کې سره روان وي.
خو رامنځته کړل شوی دی، ځینو خلکو رامنځته کړی کنه.
او زما فکر چې په نړۍ کې ډېر دغسې هېوادونه شته چې خپل کلتور او دینی باورونه له ساینس سره موازي ساتلی دي. ډیر ښه مثال اسرائیل ده. دوی ښه کلک یهودان دي، ښه کلک خپل یهودي کلتورونو باندې باورمند دي، خو بیا هم ښه کلک ساینس پوهان دي، ښه کلک ساینس وال دي. دغه ټکر چې رامنځته کړی ده، هغه ملا رامنځته کړی ده چې هغه یو چا ورته ویلی دی چې وروره، البته که اوس نه ورته ویلی، له پخوا ورته ویل سوی دی، په دې خطه کې په دې سیمه کې انګریزانو یو عمر واکمنی کړې ده، بیا چې ماته خوړلې دي طبیعي خبره ده چې دوی باید دغه خپل غچ له ټولنې نه په دغه شکل باندې اخیستی وي چې دا ټولنه بېسواده وساته او په هغه دیني افکارو کې داسې راګیر وساته چې هر د دوی هغه خپل تعریف سوی دینی باورونه چې هر څه یې باندې هغه کفر ده، هغه ناروا ده. نو دا کار بالکل، دا ټکر موجود سوی ده، ستا موجود ده، خو دا ټکر فقط مجازی ده. خلکو ګیلاګرو ځواکونو رامنځته کړی دی دې دپاره چې موږ له دغه اصلي هدف نه راوګرځئ. خو بیا هم دا وایم، ملا د چا څوک د ملا خو 50 کلن له اسمانه نه ده رالوېدلی، خو دا یو ماشوم ده، په کورنۍ کې رالوی سوی ده، بیا مدرسې ته تللی، بیا ملا سوی. بیا بېرته هغه خبرې ته راځم چې اصلي د رغونې ځای کورنۍ ده، او په دې کې تر ټولو اول مسؤول مور او پلار.
سم سپاسې به ستاسو نه بس مخریب پوښتنه هم دغه ده چې تنها صاحب چې کومه خبره وکړه، کم لور ته اشاره وکړه چې کېدی شي راتلونکي 1.5 کاله پس که دا ټولنه همداسې روانه وه چې څنګه اوس روانه ده، د ساینس نه لرې ده، ټیکنالوژۍ نه لرې ده، څه باندې 5 کاله وشو په افغانستان کې، شاوخوا 5 کاله پوره کېږي چې په افغانستان کې د جنوب په تعلیم بندیز دی، په خیبر پختونخوا کې هلته کې هم د ساینس او ټیکنالوژۍ ته دونه پیسې نه ورکړل کېږي، په قبایلي سیمو کې هم د 5م جمعه پورې اکثره سکولونه دي، د 5م جمعه نه بره سکولونه ډېر زیات کم دي. نو تنها چې کم لور ته اشاره وکړه چې په داسې حالاتو کې ښکاري داسې چې 1.5 کاله پس د پښتون وجود ته هم خطر رامنځته شي، څنګه ارزوي په دغه باندې ستاسې خپله باید څه پیغام دی دغه بخري پښتنه وي ستاسې نه؟
منګه چې اوس ګورو د پښتون وجود ته ډېر زیات خطر پیښ دی، پښتانه دا اوس دور کې ډېر شاته پاتې دي، که څومره کوشش کوي یو څه ډله چې مخکې راشي هغه په انفرادي ډول د منځه وړل کی. که منګه یو لاس ټول پښتانه خپل دغه ناوړه دودونه، ناوړه رواجونه، یا دغه ناوړه کم هغه چې دوی لري خپل منځ کې، دا د منځه وینیسي، موږ همدا اوس هم د منځه تللي اسو. که شاوخوا وګوري ټول پښتانه کډوال، څوک افغانستان ته روان دی، څوک د باجوړ نه دېخوا راځي، په ژمي کې دوی ډېر دربدري ولیدله، همداسې ټول عمر زموږ دربدره تیر شوی دی. نو که پښتانه اوس هغه ونی کې د پښتانه ځوانان خپل په علاقو کې لکه تبلیغیان چې ګرځي، دغسې تبلیغ اوس شروع نه کې، چې موږ باید نوې نړۍ سره خپل ځان برابر کړو، او ملایان ته هم باید د ساینس په هکله وپوهول شي چې همدغه ساینس دی چې موږ کولی شو د سوشل میډیا د لارې، د موبایلونو په لارې، د دینی عالمانو ویناګانې لکه د ذاکر نایک ویناګانې اوس ټولې دنیا کې اورېدل کېږي. دا باید ملایان ته خلک وویل شي چې دغه خپله ټیکنالوژي یا ساینس دا اسلام لپاره هم ډېر ضروري ده، مذهب لپاره، انسانیت لپاره، ټولنې لپاره، بقا لپاره دا ضروري ده.
تنها بس دغه برخه زمونږ پای تر رسیدلی ده، خو زما ذهن کې یو بله پوښتنه هم راله چې که تاسو ګوري د ګاډو نواله تر د سټرالره پورې دا اوس په AI باندې چلول کیږي. دغه راز تیر وروسته تاسو کتل چې جاپان د جنگي روباټونو مشکونه وکړل، نو ځوانانو ته څه وایي چې اوس په پینډزی باندې با دغه روباټونو سره جنگ څومره ګران شي، باید دوی هم په ساینس او ټیکنالوژي باندې ځان سنبال کړي؟
زه فکر کوم که په یوستمه پیړۍ کې یو څوک تر اوسه پورې هم په دې باندې نه پوهېږي چې د درې جوړ 15 ډزې باندې نور د تاسو د ژوند وجودي فلسفه نسي تضمینېدای، هغه کس جدي په دې نړۍ کې ژوند نه کوي، هغه کومه بله پیړۍ کوم بله نړۍ کې ژوند کوي، باید بیرته له سره یو وارې د خپل ټول فکر، سایکولوژي، جوړښت، هر څه باندې سر فکر که د پیوستان پیړۍ کې دې نه پوهېږي، دا سن دلته نه اوسي، دی مجازي چیرته په بل ځای کې اوسي، دلته مازې یو فیزیکی موجود ده کته پورته زغری نو فکر کوم دغه په دې کې هیڅ پختنه نه رامسته کیږي فقط یو مسله چې څنګه یو کی هغه د هر کار د پاره فقط یو اسانه او اصلي حل موجود ده
سم سم ډیر زیات مننه ستاسو دوانو قدرمنو ملمنونو چې موږ تم قیمتي وخت راکو نړۍ من ستاسو نه خو وختونه اوردونکو دا موږ سره ل جرمنی ساينس پوها ډاکټر محمد تنها او د غراز پیخورا موږ سره مدني پالا کندي ساپي سبا هغوی ملمانو موږ پر دې خبرې کولې چې د فروری په یو لسمه په ساينس او ټکنالوژي کې د جنو خزو لاسترونې پر داسې محل ومنځل شوې چې په افغانستان کې ل شپږم ټولګي د پورته جنو په تعلیم بندیز دی او اوس هم راځو د سپورټس نړۍ ته او د سپورټس نړۍ کې به په کرکټ باندې خبرې کوو او دونکو د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او په هندوستان کې روان دی او نن ډېر خوندور لوبه وشوه زیمبابوې آسترالیا ته ماتې ورکړه کوم چې چمپیون دی هغوی ته ماتې ورکړه دغه راز تیر ورځ بیا څنګه وختي ما وویل تاسو چې افغانستان ته جنوبي افریقا ماتې ورکړه او دا وخت چې کوم د پوینټونه دي نو پاغه کې هند په اے ګروپ کې هغه په لومړي نمبر باندې دی دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي او 3.0504 نیټ رن ریټ تر دوی دغه سه پوینټونه څلور دي د پاکستان هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي نیدرلند چې کوم دی هغه دوه کړي یو بیل دی امریکای هم دوه کړي دواړه بیللې دي او بیا نیمبیا چې کوم دی دوه میچونه کړي دواړه بیللې دي په بل ګروپ کې بیا سریلانکا دوه میچونه کړي دواړه ګټلې دي زیمبابوې هم دوه میچونه کړي دواړه ګټلې آسترالیا دوه کړي یو ګټلې یو وبیل او آیرلند به دوه کړي دواړه بیللې دي او عمان هم دغه سي افغانستان هم دوه میچونه کړي دي او دواړه بیللې دي نو هم پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې د کرکټ له خبريالانو سره موږ سره ایاز رضا اپریدي صاحب هغوی راغلي دي ایاز صاحب ستړي مشي
السلام علیکم ټولو کتونکو او اردوونکو ته ډېر سلامونه ډېر نیکیلې
ستاسو نه مننه آیا څنګه جوړ سیات خره
الله دې مل شي مهرباني ډېر شکریا
او موږ سره بل خبريال خټک صاحب عرفان خټک صاحب هغوی هم رغلي خو دغه فریم منګه سمو نو تر هغه آیا سره زو آیا نه میچ وکړ کنه د استرالیا
جی بالکل د ورلد کپ 2020 اولنې افسټ زیمبابوې وکړو لو او چې کوم مونږ دا خبره کړې چې آسٹریلیا د ټورنمنٹ فیورټ ټیم دی نو هغه ته شکست نن میلاو شولو او تاسو که د ورلد کپ په تاریخ نظر واچوئ که هغه د 500 اوورونو دی او که د شل اووریزو دی نو آسٹریلیا ډېر زیات ورلد کپونه ګټلي دي او دا ځل هم که موږ سوچ وکړو نو د آسٹریلیا په ټیم کې هغه لوبغاړي موجود دي کم چې د دنیا په لیګونو کې د ټول نه ډېر دا وایي
ایاز ستاسو خبره پرې کوم دا خو دا سری ده چې په دې وروستیو کې پاکستان ماتې ورکړه آسٹریلیا سره د هغې له وجې دوی مورال ښکته او که څنګه
بالکل هم دغه خبره ته زه اتلم تاسو یو ډېر ښه تپوس وکړو مومن صاحب د آسٹریلیا ټیم چې کوم دی په نظر کم واچو د دې په 2020 په کارکردګي باندې یا د 2015 په اخیرینو کې نو د دې چې کم ټیمپرمنټ ته هغه لږ مطلب دی کمزوري شوې ده چې کوم مورال ورته وایي هغه ډېر زیات کمزوري شوې ده پاکستان وایټ واټ شکست وایي ته ورکړلو هغه د دوی لپاره لکه مطلب دی یو د خطرې خبره ځکه چې آسٹریلیا په ټیم کې کوم وګورو د دنیا د ټول نه ښه لوبغاړي شامل دي که د بالینګ شوبه وګورو که د سپین او که بیا په تیره تیره چې کوم ماډرن کرکټ دی د دنیا نور ټیمونه د آسٹریلیا نه ماډرن کرکټ زده کوي نو هغوی ته چې کوم وایټ واټ شکست ورکړل شلو په پاکستان کې بیا اوس زیمبابوې هغوی ته شکست ورکړلو نو لکه هغې د دې لپاره یو ډېر زیات داسې یوه خبره ده که بل طرف ته زیمبابوې په ټیم باندې مونږ نظر واچوو د زیمبابوې بیشتره لوبغاړي اوس داسې دي چې هغه د دنیا په مختلفو لیګونو کې لوبه کوي همدا د آسٹریلیا لیګونو کې یا په آسٹریلیا کې چې کوم ورکوټي ورکوټي لیګونه کېږي په هغوی کې هم دوی مطلب دی شرکت کوي یا په انګلینډ کې یو خو کاونټي کرکټ کېږي هغه خو ډېر غټ کرکټ دی خو په انګلینډ کې چې کوم لیګ کرکټ کېږي یا چې کوم د کلو په منځ کې د ټورنو په منځ کې کوم کرکټونه کیږي په هغې کې هم د دوی لوبغاړي ډېر زیات پالش ول. تاسو د ایټلي ټیم به کتلی وي چې د ایټلي ټیم پرون نیپال ته چې کوم شکست ورکړی بیا نیپال انګلینډ سره چې کومه لوبه
کړې ده. بالکل دغه تزر اعظم ایاز زما ځین کې همدغه پوښتنه ده او خټک سے تبور شو خټک سے ډېر ډېر ستړي مشي بالکل ساس دواګانی خټک سے ایاز چې کومه خبر وکړله چې دغه د نیمیبیا هغې نیپال ته ماتې ورکړه او نیپال چې کومه دی دغه ته ماتې ورکړله دا انګلینډ ته ډېر سخت ټایم ورکو لکه هغه ډېر مشکل سره مخ کو. نو بل خوا بیا دا دی نن زیمبابوې آسټرالیا ته ماتې ورکړه. نو پوښتنه دا جوړیږي چې د ماډرن کرکټ یا جدید کرکټ دا کرکټ داسې که او کنه بل څه وجه رستاسې په خیال باندې عرفان زما درځي تاسو عرفان زما غږ درځي زه فکر کوم چې موږ عرفان سره بیا اړیکه ټینګو. ایاز دغه پوښتنه زما ستاسې نه ده.
جی بالکل لکه څنګه تاسو ګورئ چې په ٹی ٹوینٹی کرکٹ کې مونږ کلم داسې نشو ویلې اوس دا ټیم کې لکه مخکې به مونږ دا خبرې کولې چې یاره پلانکې فیورټ دی د ورلډ کپ د پاره یا د نن میچ د پاره دغه فیورټ دی. اوس دا خبرې تقریبا په ٹی ٹوینٹی کرکٹ کې مکمل څوک هم داسې تبصره نشي کولی چې یاره دا ټیم ځکه چې یو لوبغاړی به راشي هغه به ټول میچ چینج کړي. تاسو وکتل چې د افغانستان کومه لوبه وشوله بیا مطلب دی نن چې کومه لوبه شوې یا د نیپال او د اټلی لوبي مونږ خبره وکړه یا د نیپال او د انګلینډ د ټیم چې کومه مونږ خبره وکړه اوس په ٹی ٹوینٹی کرکټ کې داسې مونږ نشو ویلې چې دا پلانکیټ ټیم فیورټ دی ځکه چې کوم کمزور ټیمونه د هم لوبه ګټلې شي ځکه چې د شلو اوورو کې به بالر سره بالینګ وکړي که نه ټول ور سره څلور اوورونه او بیا په هغه څلور اوورونو کې هغه بیا مطلب دی چې نن سبا پیچونه بیا د ٹی ٹوینٹی لپاره داسې جوړیږي چې خلک انټرټین شي او خلک په هغه باندې بیټسمینان رنځونه وکړي نو بالر ځان ډېر په مشکل به بچوي. نو ماډرن کرکټ ته په ماډرن کرکټ کې وځه خبره مونږ شو کولای مونږ چې کوم ایکسپورت یو دا خبره اوس ډېر په وضاحت سره او ډېر په وسوک سره نشو کولای چې پلان کوي به خامخا یا به موږ په مخ کې به کرکټ کې مونږ دا خبره کوله چې 50-50 یا 60-60 شپېته سال ویر چانس دی یا ډېر چانس دی اوس داسې نشو ویلای اوس چې کوم دی بس چې کوم ټیم خلو به کوي هغه به ګټي.
بالکل او زه بیا هم خپل اسلام وکم اصل کې اټلی په لومبي ځل باندې په نړیوال کپ کې مخ ته راغله بلکې زه به دا ویم چې ما د اټلی مخ کې میچونه هم نه دي کتلي او په لومبي میچ او نیپال ته ماتې ورکړه او نیپال دا غینا یو ورځ مخ کې انګلستان چې د سلګونو کالو د کرکټ تاریخ لري هغه ته ډېر سخت هغه ورکو. نو پښتنه هم دغه و چې نوی نوی ټیمونه راځي او بیا هم زه تاسو ته چې اټلی په لسو وکټو باندې دغه میچ د نیپال نه وګټه او دوړو نو راوتی اوپننګ تھا او دوړو اغا سکور پورا کو او په دیلسم ورکه کنا یاس دغه میچ وګټو.
جی بالکل همداسې ده او داسې یو ریکارډ یې مخکې تکیه خو چکې دی چې د کرکټ خو تاریخ ډېر تاسو لکه څنګه چې د انګلینډ رکټ تاریخ دا رنګه کرکټ ډېر اوږد تاریخ دی خو یو داسې ریکارډ یې کې چې بیا به هر یو ملک یو دورونه پیدا وي دواړه به اوپنران وي او دا رنګه به په لسو وکټو میچ ګټي. نو داسې یو تاریخ کې نو ځان دواړه دورونه راوستو چې مشکل ده چې ځوان چې په ډېر عمر کې به سوب مات کی.
آیا اوس دې ته راځو پاکستان فیصله وکړه چې هغوی به په 15 د فروری باندې د هند سره لوب کوي ځکه چې دینه مخکې هغه ویل چې موږ به نه لوبیږو د هند سره څنګه اوریدونکو کتونکو ته به هم معلومات وي چې په دې وروستیو کې د بنگلادیش لوبډله د نړیوال کرکټ ټورنمنټ نه یا دغه کوم ټرافي چې روانه ده 2018 شلوریزه کپ د دینه ویستل او د هغې نه وروسته بیلانجاره جوړه شوه بیا پاکستان ویل چې موږ میش نه کوو د هند سره. نو ایاز څنګه ګوري دغه فیصلې ته پاکستان او دې سره به کرکټ ستاسو په خیال څومره ښکلی شي دغه ټرافي دغه کپ به څومره ښه شي دغه میچونه؟
تاسو ته که پته وي په دې باندې مونږ مکمل خبرې کړې تقریبا ډېرې خبرې مونږ په دې باندې کړې چې دا میچ دې وشي او زموږ هم همدغه ارمان او دا کوشش وکړه. تاسو ته پته وي زه خو به مشال ریډیو ته کریډیټ ورکړم ځکه چې مشال ریډیو باندې مونږ دا خبرې وکړلې او دا مو وویل چې انشاءالله امید دی چې دا میچ به کېږي او هماغه رنګې زموږ خبره صحیح ثابته شوله او سبا نه بل سبا یعنی د اتوار پورې به د پاکستاني وخت مطابق 6:30 باندې دغه میچ په کولمبو کې د پاکستان او د انډیا ترمنځ کېږي. مینه محبت ورسره ډېریږي بل زبا دا خبر اوګم کيو طرف ته لوګا د امن نشانيان نن سبا دا مطلب ریوینیو مراوړي سریلانکا یو غریب ملک ته او د سریلانکا مطلب له ټول د معیشت دارومدار په ټوریزم باندې دي آتا کی مطلب دی خلکو غټي غټي هوټلو کې بوکینګ کړي واغه منسوخ کېدو ور سره مطلب دی د سریلانکا نور مطلب دی ټوریزم خلکو ټیکټ یې اخستې وي نو مطلب دی یو طرف ته کا مطلب د پاکستان د انډیا او ور سره آی سی سی ته فائدہ ویل کولی شي نو بل طرف ته میچ کولو باندھے سری لنکا کرکٹ بورڈ چکی غریب کرکٹ بورڈ دے اور یو غریب ملک تے نو دا وہی معیشت تا ہم پہ مطلب دے گٹ اور جی نو مطلب دے کو دا وارو چیرا دا میچ اوشی او دارنگ دا میچ ہوشو کی جی بدا خیر سرا خو کا باران پکی مطلب دے اڑی کا وانے چوالا زکا چی پا دا ورز باندے بلک شاند باران چانس می نو کا باران دا میچ رکاو نکڑلو نو خلق بمتے پند واخلی اور نیخ پنے غال تک کرتن کی چی کمپ سٹیڈیم کی آئی بمتے پند واخلی اور زمون میں
افغانستان په لوبډل باندې جوړ نظر وی نو تاسو د نړیوالو رسنیو لپاره هم رپورټینګ کوئ ځکه سر ساس رپورټونه ګورم نو دا راته وی چې افغان کرکټ لوبډلې چې کم لوب وکړه د نیوزیلند خلاف هغه میچ څنګه ارزوي او بیا په خاص توګه د جنوبی افریقا خلاف چې کوم دوه وارې میچ سوپر اوور ته لاړې او بیا د ګربز اخري اوور کې چکی نو بیا کیچ څنګه ارزوي دغه سره د افغان لوبډله څنګه ارزوي
مننه مومن صاحب افغان لوبډلې تر دې دمه بدې لوبې نه دي کړې که څه هم لومړی لوبه دوی د نیوزیلند پر وړاندې هغه څخه ونه کړه کومه چې په کار وخت په دوامه لوبه کې د افغانستان کرکټ لوبډلې چانس وو چې دوی د غلوبه وګټي خو د دوی یو څو تیروتنو د غلوبه د دوی د لسونو نه وباسله په لومړیو کې خو نور احمد تاسو ولیدلې چې نور احمد هغه سي هوښیارتوب ونه کړو کوم هوښیارتوب چې د عموما په لیګونو کې کوي ځکه په درې بالونو دوه رنز پکارو نو د بیا هم هڅه وکړه چې دویمه منډه وکړي او همدغسې لوبه چې دا فینش کړي بیا اسرار صاحب سوپر اوور ته هم راځو راشد دومره مشهور کرکټر دی تجربه لري دای په خپل باندې سوپر اوور ولې نه کوي او محمد نبی چې کله هم اوپن نه دی کړی دی سوپر اوور ته محمد نبی ولې را باسي دا هغه تیروتنې دي
افغان لوبډله لبریا لري وساتله ارپان دا هم راته منګه ګورو په نورو لوبډلو کې که د هند لوبډله دا پاغي کې ځوانان دي تر دې پورې چې روهیت شرما اوس پورې ډېره ښکلې لوبه کوي ډېره تیزه لوبه کوي خو د هغې باوجود هغه په شلوریزه ټیم کې نشته دی ویراټ کوهلی چې کومه دی هغه پکې نشته دی دغسې بیا که تاسو پاکستان لوبډله وګوري په هغې کې هم ډېری نوي ځوانان راغلي تقریبا هره لوبډله کې د آسټرېلیا ګوري د انګلینډ ګوري نو کوشش دغه شوی دی چې نوي لوبغاړي هغه راولي او په خاص توګه شلوریزه کرکټ ته نو دغه څنګه ګوري په افغان لوبډله کې که څه هم موږ ګورو نبی یو نیم اننګ کې خو کی خو په بل میچ کې بیا غسې نه وي نو دغه ته څنګه ګوري چې افغان لوبډله ځوانان ډېر کم لري یا نوي لوبغاړي
افغانستان په لوبډله کې دا ځل هم ځوان لوبغاړو ته په سکواډ کې ځای ورکول شوی لکه څنګه اسحاق رحیمی دی همدارنګه بیا نور افاس هغه الکانو ته ځای ورکول شوی خو د بده مرغه دغه الکان لوبول کېږي نه په دوی باندې باور نه کول کېږي د دوی تمامي تمرکز چې دی هغه په تجربه لرونکو لوبغاړو دی که څه هم دغه تجربه لرونکي لوبغاړي ازمایل شوي دي لکه فضل حق فاروقي راواخلی دی څو واري ازمایل شوي دي چې دی د ډېت اوور بولر نه دی خو بیا هم دته په اخره کې اوور ورکول کېږي همداسې نور هم لوبغاړي دي چې هغوی ازمول شوي دي نتیجې نه دي ورکړي خو بیا هم په دغه لوبغاړو باور کېږي او همدغه سه مهم جامونو ته یا مهم ایونټونو ته په لوبډله کې راخیستل کېږي
سما ایا تاسو نه دغه پوښتنه چې تاسو د پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه ګوري او دا خبرې هم روانې دي چې باید فخر زمان ته ځای ورکړل شوی وي د بابر اعظم په ځای باندې بابر اعظم ته څومره موقع ورکړل شولي فخر زمان یوازې په آسټرېلیا خلاف خلو به ونه کړه دوه میچونو کې نو دغه سره دغه سلوک کول څنګه ګوري تاسو
جی زه خو به دا خبره وکړم چې کومه پوری د پاکستان د بابر اعظم خبرو کې بابر اعظم خو تین میچ کې لوندونه کړي دي او دا هغه چې کوم ټیمپرمنٹ دی اوس بلک ډیر خوشوي خو کوم سوچ کو پاکستان ټیم کې د فخر زمان ضرورت شته ټیک ټاک فهیم شاه په اخیری کې د چکم میچ کړی دی چکی وایي دی پاکستان باندې میچ ګټلې دی د نیدرلند خلاف خو دا په ټیم کې وو ضرورت نه جوړیږي ځکه چې پاکستان سره بولینګ ډیر زیات دی او تیر ظلم هغه نه بیټي وکړلو او نی بالینګ وکړلو نو مقصد دا دی چې کدا هغه په ځای باندې خواجه نافع ته یا فخر زمان ته موقع ورکړی شي او زه خو په دا وایم چې کوم وکټ کیپر دی عثمان خان دا هغه په ځای باندې خواجه نافع ځکه چې صاحبزاده فرحان هم کیپینګ کولی شي او خواجه نافع چې کوم دی هغه وکټ کیپر دی نو په کار دا دی چې مطلب دی دوه ته موقع ورکړی شي محمد عثمان هغه رنګ کرکټ نه کوي لکه څنګه چې خواجه نافع کوي یا مطلب دی فخر زمان کوي
خټک صاحب استادونه دغه پښتنه ده چې تاسو څنګه ګوري تاسو پاکستان لوبډله څنګه ارزوي څنګه چې وختي ما خبر وکړله چې بابر اعظم که څه هم 50 رنزو نه وکړ خو ډیر بالونه هم خراب کړل زما په خیال و دې شو که څونه بالونه باندې د 50 رنزو نه جوړ کړل او هغه ډیر وخت پس بل خو بیا فخر زمان دی پر لپسې خلوب کوي خو دغه دوه میچونو کې استرالیا خلاف چې کوم سیریز په هغه کې خلوب نه کړه دین علاوه که تاسو وګورئ نو شاهین هم په فارم کې نه ښکاري شاینم بالینګ دومره خنه دی نو څنګه ګوري چې ستاسو په خیال باندې چاته موقع ورکول پکاري پاکستان لوبډله کوي چې په خاص توګه د هند خلاف چې خلوب وکړي ځکه چې په خر زمان تیر وختونو کې هم د هند خلاف خلوب کړی دا
مومن صاحب داسې دا چې کله یو لوبډله بریالی کېږي نو هغوی کومې وطن یا کوم ویک پوینټ چې دي هغه پټ ساتلی کېږي یا هم پټ وي بابر اعظم باندې کومه هر څومره خبره کوو هغه هغه به هغه څه خپل لوبه کوي چې څنګه دا هغه زړه غواړي یعنی ورو لوبه کنه کچیر ته مونږ په خر زمان لوبډل ته ان کوو نو د بابر اعظم په ځای ولې ان کوو عثمان خان مونږ سره یو ریګولر وکټ کیپر هم نه دی پاکستان په لوبډله اوسنۍ لوبډله کې درې وکټ کیپران تللی دي او یو ترې هم نه جوړیږي یعنی یو پراپر وکټ کیپر مونږ محمد رضوان ورته آل ریډی ډراپ کړی دی
دغه څنګه وا او بخی د محمد رضوان څنګه د پاتې کول څومره بد واک ستاسو په خیال باندې
ډیره بد ده ډیره بد ده محمد رضوان ریسنتلی پرفارمنس تاسو وګورئ یا ټی 20 کیریئر تاسو وګورئ د دې درې وړو نه خځه کته هم زه زړه فاران په اوس وخت کې خلو بیږي خدا محمد رضوان زه نشي نیولې
دی په بیگ بیش کې په بیگ بیش کې چې د کوم کرکټ وکړو رضوان زما په خلداغي په اساس باندې دا وانه خص څنګه
مومن صاحب کچر ته مونږ د پردو لیګونو په بیس باندې لوبغاړي په لوبډله کې ان اوټ کوو نو دا به مونږ د لوبغاړي سره زیاتای کوو د هغه ډومېسټک پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پی ایس ایل پرفارمنس تاسو وګورئ د هغه د پاکستان د نېشنل ټیم پرفارمنس تاسو وګورئ کچر ته مونږ د پردی لیګونو په بیس باندې کوو نو بابر اعظم خو ناکام په بیگ بیس کې ولې مو بیا لوبډله ته ان کړی
اوس هم دې ترزو چې کوم کرکټ میچونه روان دي باید لدی څنګه پښتانه افغانان هغه خوند اخیستی شي زما ستاسو نن دغه پښتانه د آیاس چې سپورتس څنګه ولسونه رانیږدې کوي که څنګه تاسو ګورئ په پاکستاني لوبډله کې هم ډېرې پښتانه دي افغان لوبډله هغه خو ډیپ ټول پښتانه نو پښتانه څنګه کولی شي چې میش نه خوند واخلي که هغه هر څوک لوبیږي
جی بالکل زه خو دا خبر وکم چې د افغانستان ټیم هم کته سوچ کړی مونږ په فیورټ ټیمونو کې اچولې خو د بده مرغه هغوی چې کوم دوه میچونه دي دواړه وبیلل اوس د هغوی چانس په دغه ټورنمنټ کې تقریبا زه خو وایم چې سفر یې بس ختم شوی دی البته بیا هم که دوی کوشش وکړو دا نورو ټیمونو د نیوزیلینډ او د افریقي میچونه د باران له وجې مطلب دی سرته ونه رسیږي او هغوی ته یو نمبر میلو شي یا دا هغوی میچونه د واړو واړو ټیمونه د دوی په خلاف میچونه وګټي نو بیا هم افغانستان ته یو چانس جوړیږي زمونږ خو په فیورټ ټیمونو کې مطلب د افغانستان ټیم هم ځکه چې د افغانستان په ټیم کې داسې لوبغاړي چې هغه زما ډېر نږدې پاتې شوي دي هغوی ته زمونږ ډېره ښه سلام دعا ده خو اوس برعکس د پاکستان ټیم چې د پاکستان د کومه مقابله ده او د نوخار یو لوبغاړی تاریخ عثمان طارق په هغې کې شامل دی د انډیا د لوبغاړو نه فی الحال زړه وړی دی او هلته چې کومه میډیا ده هغوی دا لګیا دي چې یاره د ده بالینګ ایکشن ګډوډ دی او خراب دی ولې نه چې دوی دا خبرې کوي خو آی سی سی د دوی بالینګ ایکشن ښه ګرځولی دی ځکه چې تاسو د دین علاوه د نمیبیا په ټیم کې مې ودارنګي بولر شته سیم ایکشن یې دی. د دین علاوه په دنیا کې ډیر بالرانو داسې کتلی چې ملنګ به موږ خو چې هغه یو نوموړی د سریلانکا فاست بالر دی تیر شوی دی داغه بالینګ ایکشن هم ودارنګي وو. خو به هر حال ګور به چې دا میچ به د پاکستان د پاره څنګه وي د سریلانکا ګراوند د انډیا د پاره یو نوی ګراوند دی ځکه چې پاکستان دلته کې میچونه وکړل د سریلانکا د پاره به اولنی میچ وي نو کتلی به شي چې د دواړو ټیمونو لپاره دا کم زیری راوړي. نو الله دې وکړي چې پاکستان دغه میچ وګټي ځکه چې په ورلډ کپونو کې د پاکستان د انډیا خلاف ریکارډ دومره ښه نه دی. خو که موږ دا وګورو چې په دې پیج باندې پاکستان آلریډي میچونه وکړل خو کابل طرف ته وګورو د سریلانکا د انډیا لپاره به دا یو نوی ګراوند وي. هغوی به سفر هم کړی وي دلته به د پریکټس دومره موکم هغوی ته نوي میلو شوي. نو پاکستان ته صرف دا یو اډوانټیج دی چې دلته میچونه وکړل او انډیا دلته میچونه نه دي کړل.
سمه عرفان ستاسو څه وړاندوینه ده چې د پاکستان او هند میچ په ستاسو په خیال باندې څنګه چې وختي هم موږ خبر وکړه چې هیڅ پته نه لګي خاص کر په دې ماډرن کرکټ کې ستاسو په خیال څوک به میچ ګټي؟
مومن صاحب آن پیپر کمنگ گورو نو دا ہند تل درنخ کاری تکا چه ہند پا نڑیوال جامنو کی او یا مهم دا غصی بکنو کی تل پاکستان تا ماتے ورکڑے دا خو ٹی ٹوانٹی کرکٹ تیز ہم پتہ نہ لگی کی کچھر تا دا پاکستان کی اپنارانو خلو باوکڑا یا ہم شہنشاہ ترے لکتا چی دے پاول اور کی وکٹ آفستو کی مطور دے کچھر تا دا غصی فس پیل وقت انو کولی سی چی ہند راگی رکی او د هند لوبډلې وړتیا یا پیاوړتیا په دې کې ده چې هغوی په هیڅ صورت کې تاته کچه نه دي. هغو به سرور پنځه به آؤټ وي خو هغو به هغه سټرایک روټیشن کوي هغوی به هغه رنز امپروو کوي هغوی به هغه هیټنګ کوي باونډریز برابرولي. نو د هند یعنی دا یو پلس پوائنټ دی چې هغوی په هیڅ حال کې
پرې تاسو نه ګورئ چې پاکستان هم تقریبا دغه بیهیویئر دغه رویه خپل کړی دی او تر څه حده کنه
خپل کړی ده. خو د هند په مقابل کې زما په خیال پاکستان یو څه کمزور ځکه دی چې کچرته پاکستان لوبغاړي یو دوه درې زره اوټ کېږي نو پاکستان لوبډله داسې یو لوبډله ده چې ډېره زر فشار لاندې راځي او د هغې په مقابل کې هند به یو داسې لوبډله ده چې هغوی فشار نه مني هغوی چې هر څومره لوبغاړي اوټ وي هغوی هغه سټرایک روټیشن او رن ریټ چې دی هغه امپروو کوي مخته بیایي.
ډیره زیاته مننه ستاسې دواړو قدرمنو میلمنونه ډیر خوند یې وکړو. زرم غواړي نور هم پر دې بحث وکړو خو وخت ختم دی د خپرونې ښه وختونه تاسو ته دواړو ته ډیره زیاته مننه. اوریدونکو د موږ سره د سپورټس خبریالان ایاز رضا افریدی او عرفان خټک له اسلام آباد دوی سره موږ په کرکټ باندې خبرې کولې. شروریزه نړیوال کرکټ کپ 2018 هغه په سریلانکا او هند کې روان دی. نم پر دې مو له دوی سره خبرې کولې. خپل کوربا سره لمومند او د خبرونې پروډوسرانو میلاد نسیم او اسحاق امیر ته اجازه ورکړه. د الله په امان. خو وختونه
مشال رادیو د نومبر لسمینیټی یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له دوه تر دریو او خبرې سندرې خبرونه له دریو تر څلورو بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدلی شئ.